په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنی خبری مجله زفری بازاهر د خپل همکارانو سره وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي چې د امریکا د نوې ادارې پراتلو سره د کابل او واشنگټن اړیکو کې مثبت بدلونونه راغلي دي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نور راپورونو معرفي به د تر خبرونو وروسته وکم، خو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي، او د برما په پلازمینه کې زرګونو کسانو د پوځي کودتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې له راتلو سره د افغانستان او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیر شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ارګوای ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د دې خبرو په اړه وایي:
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه یې وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان غواړي چې د افغانستان نظام وپرځوي او ځان واکته ورسوي. محب نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل طالبانو د سولې خبرې پریشي او جګړې ته زور ورکړی دی. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هم ویلي چې طالب پلاوی خبرو ته نه حاضر شي او د خبرو په ځای بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانانو د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی وکړ چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبې په ورځ په بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندېدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر ملکي وګړو برید کول او د بیګونه خلکو د وینې تویولې د آسماني ادیانو او د بشري او نړیوالې ټولنې د دودونو خلاف کار بللای دی. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد نعیم په دې اړه وایي:
په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې، او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړي وو. د کورنیو چارو وزارت د بیسود پیشي په تړاو د میدان وردګ امنیت قومندان کابل ته ور وغوښت. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي چې د بیسود امنیتي وضعیت څیړونکو پلاوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه د وزارت سپارلې، او د میدان وردګ امنیت قومندان د موضوع د ارزولو لپاره کابل ته ور بللای دی. د وزارت ویلي چې د بیسود پیشي په تړاو د هر ډول غیر قانوني کړنو د ثابتېدو په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. په کابل کې پولیس وایي د یو افغان هندو په ګډون درې تنه نن په پلازمینه کې د دوه چاودنو په نتیجه کې وشل شوې دي. د پولیسو په وینا لومړی چاودنه د کابل د لویدیز په باغ قاضي سیمه کې سهار په یو دکان کې وشوه، ورپسې بل چاودنه په همدغه ځای کې وشوه چې له کابل د یو هندو په شمول درې ملکیان ووشل شول. دا خبرونه لاوزاجي رادیو اوریدل. پاکستانی چارواکي وایي د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د معلوماتو پر اساس دوه تنه د ماشومانو د لوڅو فلمونو له نړیوالې شبکې سره د لاس لرلو په شک نیولې دي. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې اف آی اے وویل دا دوه تنه د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د نن سهار وختي په برید کې ونیول شول. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یو چارواکي محمد اقبال وویل دا لومړی ځل دی چې انټرپول په پاکستان کې د ماشومانو د لوڅو فلمونو د جوړولو په اړه معلومات ورکوي. د دا هم ویلی چې دوه تنه نور مشکوک کسان تښتیدلی دي. او د میانمار یا برما په پلازمینه ینګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه محصلان او ښوونکي وو د اونګ سان سوچی په مشهد د دیموکراسي د ملي لیگ د سمبول پر رنگ سره بیرغونه راپول او د پوز پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوزي کودتا پر مهال چې امریکا او ډیری لویدیځو هیوادونو وغندله، میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشوه ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوز مشانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډیری ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبرې وکړې او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشانو سره همکاری وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یو. هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0.
خبرونه مو له زده رادیو خبر اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دغه مطالب خبرې شي. د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونه ورسته لاغس ویچ ولس مشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر ټلیفوني خبري وسوي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ و خود او حمایت وکوي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د افغانستان بانک په اړه خبرګون شو دلې.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره د مهمو استخباراتي معلوماتو شریکول نه غواړي. دا نور مطالب په همدې مجله کې ورته سي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په امریکا کې د جو بایدن ادارې لاره تک سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی. امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوهې په هوکړه کې تشه شریک شوه. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر له افغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی. نور حال په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوی او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستیال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگتن زیات څه اوري او لیکلی دی د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خبرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهور ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګشت په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جلال محمود جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت به کوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
بیا هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت تم کیږو، په داسې حال کې چې افغان حکومت په وار وار طالبان اوربند کولو او سولې ته رابللی، خو په یوه تازه اقدام سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی ترکمنستان ته تللی. د تر روسیه او ایران وروسته د سیمې دریم هیواد دی چې د طالبانو پلاوی ورځي او له چارواکو سره خبرې کوي. دې ته په کتو چې په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې، افغان حکومت وایي چې طالبان د سولې خبرو پر ځای د نظام د ړنګېدو په لټه کې دي. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوې خبري غونډه کې کړې دي. جزئیات په زماله همکار وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په ځنډېدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې طالبان د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له امنیتي ناستې وروسته د امنیتی سکتور له نورو چارواکو سره یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل
طالب قدرت غواړي، طالب د نظام رنګول غواړي، طالب بل هیڅ نه غواړي، نور ټولې بانی دي او د دې قدرت حاصلولو لپاره که د ټول افغانستان رانولم وي دوی هغې ته حاضر دي. په افغانستان باندې نه د افغانستان باندې زړه خوږېږي، نه یې په افغانانو باندې زړه خوږېږي. غیر د خپل ځان نه بل هیڅوک ورته نه افغان معلومیږي، نه مسلمان معلومیږي، او نه دلته د افغانانو سره یو مشارکت یا سوله دوی ته د منلو وړ.
ښاغلي محب زیاته کړه چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو نوموړي لا هم سولې ته تمه وښوده او ویې ویل طالبان د بهانې پرېږدي او د سولې میز ته دي کښېني. د حمدالله محب په خبره د افغانستان په اړه د امریکایي پلاوي او د افغانستان د حکومت ارزونې نږدې یو شان دي چې تمې زیاتې کړي. په همدې ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې ګنې طالبان به په جګړه کې ښارونه او حتی د ولایتونو مرکزونه لاندې کړي وویل
طالبان د هیڅ ښار او د ولایت د مرکز د سقوط وړتیا نه لري. که چېرې طالب د جګړې بود انتخابوي، موږ مطلق د هیواد د دفاع او د دوی د ځپلو چمتووالی لرو. یو وزنی لاره چې دوی ته پاتې ده هغه سوله ده.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل هم یادې خبري ناستې ته وویل اوس هم په یو شمېر ولایتونو کې عملا جګړه روانه ده. طالبانو له ژمنو سره سره لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ازادي راډیو پښتو ماشمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا علم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسي جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات زموږ همکار په راپور کې وو.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستانی په خبره لهم امنیتی ستونزې وجدي مسله ده، خو په دې اړه اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزه وکیدو په خاطر وزنډول شوې. ټاکل شوې وجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوری ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم تر سره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزنډیده. خو په افغانستان کې د آزادو عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنه خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت هم التیالرو چی اوس مهال افغانستان پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هرکلی هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی و، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په کې اشاره کړې و چې د سیګر په خبره امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې درسونه وروښودل. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیستی او ډیر پام یې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړی.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله ده. د افغانستان د صرفانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او پر شرکتي یې اړولې دي. دوی وایي تر کومه چې خپله د افغانستان بانک خپله دغه کړې پریکړه بیرته وانخلي دا کار یې تصابه دوام لري. د افغانستان بانک بیا وایي چې دا پریکړه د پیسو مینځلو او نورو احتمالي فساد د مخنیوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندي اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونلو شمیر زیات ټاکل شوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافای کې امکانات
شرکتی جوازونه دي اختیاری شي، هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا، جنراتور او انټرنیټ لري هغه دی واخلي چې همدا اوس هم زمون سلطنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زمون خبره نه مانی. نو تر کومه چې زمون غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیستا دوام ورکوو.
صرافی د تمام افغانستان بند خواهد بود.
خغلی روزی وای د کاربندیز با په څلور د ولایتونو څلور زونونو او د کابل ښار د صرافۍ لوی ولایتونو مارکیټونو کې وی. خغلې روزي زیاتوي د دوی د کاربندیز با په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسارو د قیمتونو پر الویدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغیز ولري. د دې شورا لوري ویلامي کې چې د پنځشنبه په ورځ پر سوي راغلي د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. د صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لوري پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په انلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتی صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګری او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
له انفرادي څخه شرکتي جواز ته د صرافیو او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادي جواز په شان اسانه دي او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس کاره نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاوو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولی دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډیری مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپوداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کار بندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناکې وي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ټرمپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې راووځي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو وی ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزش ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي، بېلې دي چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ د خپلې هغې پارونکو وینا په خاطر له دوهمې استیزال سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بدنوي چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلا یاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق او چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د امګړې د ازادي رادیو مشهمنې خبري مجله د میدان وردګ ولایت یو شمیر بې وزل خلک وایي چې پر جګړو سربېره ژمی هم ژوند ورترخ کړی دی او لګواش سره مخامخ کړی دی. دغه خلک د حکومت عاجل مرسته غوښتنه لري. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وایي سشکال په دغه ولایت کې واوره ورېدل وختي پیل شوی او یا خور سره زیات شوی دی. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم د واوري ورښت خوشبین دي خو وایي یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وایي د واوري همدي ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
یو خروار لرګي مې هیڅ دی لامد خښته پراته دي ولا که دیو شي درکې وسان خلک ترکی بخاری دي زغال دي روان کړي دي موږ بچان په کمپلو کې ژوند کوي نو تاسو نه حکومت موږ نه هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سدمردي وسیدم کوي وظیفه مې معلمي ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډیر ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی حیات الله وای
او واره چې نه پکې دی قانون ټول پلج دی کار او کسب نو لیږي دا واره سره وبو آبادی دی وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره په ښکې زیاته کیږي او ان ځینی وختونه د واوري لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نو موډي ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستي به روانې وي.
د درې سو کورنیو هغه کورنۍ چې بي ځای سوي دي د غوي سرویتر سره سوي ده هغه ډیر محتاج کورنۍ وي. د هر کورنۍ د پاره د 15000 افغانیو مرسته په پام کې نیول سوي ده. همدارنګ 400 کورنیو سره د ډي ار سي موسسې لخوا د 40000 افغانیو د هر کورنۍ سره البته د 40000 افغانیو نقدي مرسته سوي ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز ژغ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړه زپولو او بیوازله خلکو سره دي خپل مرستې نورې هم وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډ او کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. کورنۍ بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې په دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. د کونړ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبینو سره کوم وخت کېږي او غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازیان لوړ پوهو چارواکو ته ورسوئ. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پردې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت نظام درته ولیدي دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو پښتو خبرونه مو هم دومره وي او سم درې مجد...